بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې د خبرونه مو د یو ساعت لپاره ده. د سر راپور موده ده چې د افغانستان د سولې عالي شوروي د سولې هڅو ته به له افغان حکومت سره یو ځای دوام ورکوي. نور راپورونه وروسته معرفي کېږي. اوس له ناجیې صفی نه خبرونه اوري.
دا هم تر دې مهاله د مهمو خبرونو سر ټکی. د ننګرهار پر امنیه قمندانې د وسلوالو طالبانو ډله ییزه حمله د 15 حمله کوونکو په وژل کېدو پای ته ورسیده. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي افغان ځواکونه په یوازې ځان کولای شي چې وسلوال مخالفین وځپي. او د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر ایران د تروریزم په ملاتړ تورن کړی. د خبرونو تفصیل. د امریکا یو عالی رتبه چارواکی وایي قطر موافقه کړې چې په موقت ډول به د طالبانو په هغو 15 مشرانو د سفر بندیز وغځوي چې تیر کال له یوه برمته شوي امریکایي سرتیری باو برټال سره د تبادلې پر مهال له ګوانتانامو زندانه خوشي شول او په قطر کې میشتي. دغه چارواکي غربي خبري اژانسونو ته ویلي چې دغه بندیزونه به تر هغو نافذ وي چې په اوږدمهالې حل لارې ډیپلوماتیکي خبرې بشپړې شوي. د 2014 میلادي کال په میاشت کې د برګډال د تبادلې له مخې باید دغه بندیز نن ختمېدلی. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي افغان ځواکونه په یوازې ځان کولای شي چې وسلوال مخالفین وځپي. جنرال جان کیمبل پرون د حکومت له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره تر کتنې وروسته وویل چې د هیواد په جنوب کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد پوځي عملیات د افغان ځواکونو د قوت نښه ده. اجرایه ریاست په یو بیان کې ویلي ښاغلی عبدالله په هیواد کې د افغان ځواکونو وروستیو عملیاتو ته په اشارې سره په ټول هیواد کې د وسلوالو مخالفینو د پټنځایونو د لمنځه وړلو په مقصد د پوځي عملیاتو د پراخېدو غوښتنه وکړه. د ننګرهار پر امنیه قمندانې د وسلوالو طالبانو ډله ییزه حمله د 15 حمله کوونکو په وژل کېدو پای ته ورسیده. حمله تیره شپه 11 بجې هغه مهال پیل شوه چې وسلوالو د امنیه قمندانې مخې ته لومړی موټر بم چاودنه وکړه او وروسته یې ډزې پیل کړې. د ننګرهار امنیه قمندان فضل احمد شیرزاد نن د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې په حمله کې 9 تنه پولیس ټپیان شوي دي. نوموړی وایي چې په حمله کوونکو کې پاکستانی طالبان هم شامل دي. طالبانو د حملې مسؤلیت اخیستی او پولیسو ته یې د زیاتې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کړې. له بلې خوا د کونړ په اسمار ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو یو خونکی په دې تور وژلی چې ګنې د دولت سره همکاري کوله. د کونړ والي وحیدالله کلیمزیه نن ازادي راډیو سره په خبرو کې له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې باید د تعلیم مخه ونه نیسي او له داسې کړنو لاس واخلي، خو تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 60 افغانۍ 10 پوله، یو اروپایي یورو 15 شپېته افغانۍ 60 پوله، یو انګلیسي پاونډ 90 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان 13 افغانۍ او زر پاکستانی کلداری 580 افغانۍ. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر ایران د تروریزم په ملاتړ تورن کړی. عادل الجوبیر وویل ایران یوازینی هیواد دی چې د یمن، لبنان او سوریې په شان د سیمې د هیوادونو په چارو کې مداخله کوي. جوبیر دا څرګندونې له خپل مصري سیال سمیع شکري سره په کتنه کې وکړې او ویل:
نحن نرفض اعمال ایران، الاعمال المشاغبه اللي تقوم بها ایران.
موږ د ایران کړوړ غندو. هغه پاروونکي اقدامات چې ایران کوي منفي دي او د تروریزم ملاتړ ګڼل کېږي.
عادل جوبیر دا څرګندونې د سعودي د بهرنیو چارو د وزیر په توګه له ټاکل کېدو وروسته مصر ته د لومړي سفر په ترڅ کې وکړې. د یادونه وکړه چې سعودي عربستان او مصر د یمن د جګړې په اړه ګډ دریځ لري. په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د حوثي اغیانو پر ضد چې ایران یې په ملاتړ تورن دی هوایي حملې روانې دي. مصر هم د دې ائتلاف غړیتوب لري. ایران د حوثي شیعه یاغیانو او د هغو د متحدو ډلو د ملاتړ تورونه رد کړي دي. د یمن د تبیدی حکومت یو ویان پرون ویل چې عمان د امریکایي ډیپلوماټانو او د یمن د شیعه حوثی یغیانو ترمنځ د بیسارو خبرو اترو کوربه دی. د یمن د تبیدی حکومت ویان راجا بادی وایي د خبرې د امریکا په بلنه ترسره کیږي او د یمن تبیدی حکومت چې په سعودي کې ډیره برخه نه پکې لري. بادی وویل چې د حوثی یغیانو پلاوی په یوه خصوصي امریکایي الوتکه کې عمان ته ورسول شو. د امریکا حکومت او د حوثی یغیانو سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د مرستیال ولسمشر جو بایدن د زوی د مړینې له کبله پرون د نوموړي له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړه. مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي چې 46 کلن زوی د سرطان د ناروغۍ له کبله مړ شو. په دې اړه د سپینې ماڼۍ په بیان کې د ولسمشر اوباما له قوله راغلي چې د بایدن کورنۍ له حده زیات خواشینی ده، خو دی زیاتوي چې د بیو بایدن روح به د دوی ټولو په تیره د هغه د مېرمنې او د دوو لونو په وجود کې ژوندای وي. بیو بایدن چې مخکې د 2 کلونو لپاره د لوی سرنوال په توګه کار وکړ، د راپورونو له مخې نږدې 1 میاشت مخکې په یو روغتون کې د سرطان د علاج په خاطر بستر شو. او د پیسو نړیوال صندوق یا IMF پرون وویل چې د اوکراین جګړه ځپلی اقتصاد منفي لوري ته روان دی او په 2015 کال کې به یې اندازه منفي 9 ته راټیټه شي. IMF وایي د دې سقوط علت تر ډیره د اوکراین په ختیځ کې روان کړکېش دی. IMF په یو بیان کې چې پرون خپور شو اټکل کړی چې د اوکراین اقتصادي وده به منفي 9 ته راټیټه شي او د کال د پای انفلاسیون به یې په 46 وي. د اوکراین د ناخالص ملي تولید ارزونې په اړه دا اټکل وروسته له هغه خپریږي چې د IMF پلاوی کیف ته خپل د یوې اونۍ سفر د جمعې په ورځ پای ته ورسوه. د پیسو د نړیوال صندوق پلاوی وویل چې له اوکراین سره د IMF د لومړنۍ مالي مرستې د پروګرام د ارزونې لپاره د اړتیا وړ د پالیسیو د بشپړولو په اړه یې د کیف له چارواکو سره خبرې ګټورې وې. دا و تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
دا ازادي رادیو ده. د افغانستان د سولې عالی شوراوی د سولې هڅو ته به له افغان حکومت سره یو ځای دوام ورکوي.
خلک د افغانستان د سولې عالی شورا دې ته ژمنه ده چې د سولې په راوستو کې به هر ممکنه هڅه کوي.
په کندز کې د ناامنۍ له کبله بې ځایه سوې کورنۍ لا هم د مرستو په تمه دي.
باز خاطر کمک آمدم، من 20 روز مزه کردم، اونجا ما مردم خواستم، من کیچ ما مردم هیچ کس پرسان نمیکنه.
ده هلمند ولایتی شوراوی د ناامنۍ له کبله دو ولایتی اداره اجرایت کمزوری سیوی.
ماموش چې کله یو ادارې ته د یو چا د یو ماکل مشکل رسو او د دوی سره شریکو، دوی د حل لار نشي ورته پیدا کولای او اجرات نکي.
د ننګرهار سبزی منډوي له 2 کالو رئیسی مالیانه د ورکړې اړوند چرواکی وای
ما ته تر اوسه پورې د ناحیې داسې کوم اطلاع نه ده راکړې چې دا خلک موږ ته ټیکس نه راکوي.
په مستون کې د 22 تنو د وژل کېدو پر ضد پرون د کوټې په شمول په ټول بلوچستان کې کاربندیز اعلان شوی وو.
د زموږ د ملکی ادارې د تخایو د پیسې پر چی شیخ بیا خو ډیر لوی سوال دی. دا
ورزشی پروګرام د لوبو له میدانه په همدې خبرونه کې ووري. ستاسو د خولې د خوند لپاره مو اچار هم درته برابر کړی.
د څه شي اچار؟
د ګوري اچار.
که مو څوک د تحصیلي سند او تجربې پوښتنه وکړي
نه کوي چې داسې پوښتنې وای اوس به د یو شرکت هم نه ولیدلی.
تر 11 بجو نور مسایل هم څېړو. د سولې عالی شورا وایي چې د سولې هڅو ته به له افغان حکومت سره یو ځای دوام ورکړي. په داصل کې چې افغان چارواکي په ټول هیواد کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد د پوځي عملیاتو د پراخېدو خبر ورکوي. د سولې د عالی شورا یو چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د روان کړکېچ د حل یوازنۍ لار لا هم د سولې خبرې دي. احمد تکل او نور تفصیل.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د جګړو له زور اخیستو سره سره به د سولې لپاره روانې هڅې دوام وکړي. په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو خپلو حملو ته زور ورکړی او افغان حکومت هم په وړاندې پوځي عملیات پراخ کړي دي. د سولې د عالی شورا یو مقام وایي چې حکومت او د سولې شورا د سولې د خبرو اترو دوام ته ژمن دي. د دې شورا د بهرنیو اړیکو د څانګې مشر مولوي حبیب الله فوزي ازادۍ راډیو ته وویل جګړې که هر څومره دوام وکړي د حل لارې آخر سوله او خبرې دي.
طالبان خپل فشار راوړي او افغانستان حکومت حق لري چې خپل وطن ساتنه او دفاع وکړي، خو جنگ هر څومره ادامه پیدا کړي بیا به هم مسئله په سوله باندې حلیږي. او زه عقیده لرم چې د افغانستان حکومت او د افغانستان خلک او د افغانستان د سولې عالي شورا دې ته ژمنه ده چې د سولې په راوستو کې به هر ممکنه هڅه کوي.
د سولې عالی شورا د سولې د خبرو په برخه کې د حکومت د ژمنې ډاډ په داسې حال کې ورکوي چې افغان چارواکو په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د پوځي عملیاتو د پراخېدو خبره کړې. د افغان وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ډګر جنرال قدم شاه شهیم پرون په کندهار کې د 215م اتل قول اردو سرتیرو ته په وینا کې وویل چې د افغان سرتیرو قاتلان بل دې وروسته ونه بخل شي. په همدې غونډه کې د 215م اتل قول اردو قومندان جنرال داود شاوفا هم د ملي اردو له سرتیرو وغوښتل چې مخالف وسلوال د جګړې په ډګر کې نسی نه بلکې ودې وژني.
یو اسلامي لار په اساس باندې د مرګ مرتدا زروا دي لکه یو چرچ علاله او لبین اوریا ملګر ټول بینوي قوانین جنگي قوانین مراد کو ولی په جنگ کې حلوانه توزیع کیږي چې زما پرسونل تر تعدید دښمن لاندې راسي داسې برخورد سره وکړي چې شې سلاوي پر استعمال کوي.
اجرائی رئیس عبدالله تیر ورځ د نړیوالو ځواکونو له عمومي قومندان جنرال جان کیمبل سره په کتنه کې وویل چې د هیواد په ګوټ ګوټ کې به د وسلوالو مخالفینو پر ضد پوځي عملیات پراخ شي. اجرائی ریاست په یو بیان کې د ښاغلي عبدالله له قول زیاتوي چې په ټول هیواد کې به د مخالفینو پټنځایونه په نښه شي. د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي او ځینو نور امنیتي چارواکو لکه د کندهار د امنیت قومندان هم مخکې تر دې ورته څرګندونې کړې.
ومردل چې د سولې علي شورا وی د جګړې ترڅنګ به د سولې هڅو ته ادامه ورکوي. د ننګرهار پر امنیه قومندانۍ ډلې برید د 5 برید کوونکو په وجل کېدو سره پای ته رسیدلې. تفصیل د شاه محمود شینواری په رپورت کې.
د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې تیر شپه شاوخوا 11 بجې یو ډله وسلوالو پر امنیه قومندانۍ لومړی د موټر بم په وسیله 2 ځانوژونکي بریدونه ترسره کړل چې وروسته وسلواله نیخته پیل شوه او تر 3.5 ساعت پورې دوام وکړ. امنیه قومندان پاسوال فضل احمد شیرزاد دوشنبه په سهار په یوې خبري ناسته کې وویل چې ټول شپږ تنه وسلوالو چې 2 تنو د موټر بم په وسیله ځانوژونکي بریدونه ترسره کړي او 3 تنه نور د پولیسو په ډزو کې وژل شوي او دارنګه 1 تن امنیتي ځواکونو په زخمي حالت کې نیولای دی.
سراچا کورولا ډول موټرانو د ننګرهار د امنیه قومندانۍ په د غرب استقامت کې یالت چې د نیو لیمون شرکت یا ورکشاپ چې د ننګرهار د زون په سطح وسایل ترمیمي الته انفجار ورکي او د انفجار په نتیجه کې دوی وکولای شو چې دروازه چپکی او بل اخره څلور بریدګر نور د دروازه ته ورداخل شي. لیل الحمد ستاسو امنیتی ځواکونو دوی ته کلک ځواب ورکړي. ټول بریدګر چې جمله شپږ نفر کېدل 15 وژلي او یو په ټپي حالت کې ژوندۍ نیولې دی.
شیرزاد وای په دې پیخه کې نه هتنه پولیس هم زخمیان شوی دی چې لدی ډلې یو تن ژور زخمی دی او 8 تنه نور سطح زخمیان دي. د نوموړي په خبره په دې شپږ تنو بریدګرو کې 15 تنه پاکستانی او یو تن افغانو.
د دې د جملې څخه یو مهاجم چې هغه په ټپي حالت کې دی د تیرا د پاکستان دی. همدارنګه د هغه نوم دوست محمد دی او د خپل پټولو شان باندې اقرار کوي او د نور هم د دوست د جملې څخه څلور نور هم پاکستانیان و یو افغان هویت لري.
د موټر بم په وسیله دغه چاودنی دومره زوره وری وی چې د قومندانۍ شاوخوا کورونو خخي هم ماتې شوې دي. د دې سیمې خلکو ازادي راډیو ته وویل چې کرش مې نه د معلومه خو په ځینو کورو کې عام خلک د خخو د ماتېدو له امله سطحي زخمیان شوې دي.
تقریبا 10 بجې او 8:30 دقیقې چې یو انفجار زموږ تر غوږه شو چې په دې سره د کور دروازې واشدارې او هر څه راپریوتل مات شول. ماشومان پکې زخمیان شو. زه په خپله پکې زخمی شوم.
موږ په خپله هغه شار سړی په ششو داسې نیولی ونان مې ولګېده زویم ولګېده لور مې ولګېده او بس حالات خراب شو. دا کوټی داسې بد حال و بس نورې نه واوکړې. د هغې خو همسایګان کړه ټول سبۍ له پورې مالته ناست شو.
هیچ شی هم خپله نه دی لیدلی غیر د ګرد و غبار نه او غیر د سره انګارو نه ما نور څه نه دی لیدلی وروره.
خو امنیتي چارواکي وایي چې دوی ته یوازې د یو ملکی وګړي راپور ورکړل شوی دی چې ژور زخمی دی. د وسلوالو طالبانو وین زبیولا مجاهد ازادي راډیو ته له یو نامعلوم ځای څخه د ټلیفون په لیکه د دې پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی او ادعا یې کړې چې په دې پیښه کې ګڼ شمېر کورني او بهرنیو سرتیرو ته یې مرګ ژوبله اړولې. دا پیښه داسې مهال رامنځته کېږي چې 2 ورځې وړاندې د ننګرهار نوی والي سلیم کندوزی دې ولایت ته معرفي شو او په خپلو خبرو کې ژمنه وکړه چې د امنیت ټینګښت ته به جدي پام کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماشام تر ول ازادي رادیو ووري.
په کندز ولایت کې به زیات سوي کورنۍ وي بیړنۍ مرستو ته په تمه دي. چرواکي وایي چې په دې ولایت کې د ناامنۍ او لکبل څخه باندې 14,000 کورنۍ به زیات سوي دي. اجمل آریان رپورت لري.
په کندز ولایت کې د جګړې لکبل څخه باندې 14,000 کورنۍ ل خپل کورونه او سیمو څخه به زیات شوي دي او دا محل لګړنو ستونزو سره لاس او گریوان دي. دغه به زیات شوي کورنۍ وایي چې څه باندې یو میاشت کېږي ل خپل سیمو څخه به زیات شوي او دا محل د کندز ولایت مرکز په بیلابیلو سیمو کې ژوند کوي خو تر اوسه پورې دوی ته مرستې نه دي را رسیدلې.
بس خاطر کومک آمده من 20 ورځې مزه کړم چې ما مردم خواسته ما هیڅ ما مردم هیڅ کس پرسان نه میکنه.
شوشه دلته پراته یو هیڅ څوک زما پختنه نه کوي او تر اوسه پورې مخته مرسته هم نه دی را رسیدلی. نورو کورونای ته کومکونه رسیدلی خو لمک سره چا مرسته نه دا کړي. پاینه حال کې بیا یو شمیر بې ځای شوی کورنۍ د کندز ولایت د کډوالو او راستنیدونکو ریاست چارواکي په دوه مخی تورنوي.
از ګوتې پسې مینجا مدین مونږه کولا وړ نه نو بس چې نه وړ دې مینه مې کول ما دې مینجا غجریګیسته
8 نفر لې ګوتې پسې څخه اور شویو زمک ټول وسایل په کور کې پاتې دي او لو یو جوړه جامو سره راوتلیو. تر اوسه پورې هیڅ ازمک پختنه نه دا کړي. یو ځل سروي شو خو تر اوسه پورې مرستې نه دی را رسیدلې. دا محل ډېر مشکلات سره مخ یو. بل خواته د نموړي ولایت د کډوالو او راستنیدونکو ریاست رئیس سید عبدالسلام هاشمی دا تورونه ردوي چې ګواکې دوی بل بې ځای شو کورونوي سره دوه مخه چلن کړی وي.
خدای را خواسته کوم مسله خیشوري او قومي او ګپو نه است. یعنی می مرایز را کې مو گرفتم به و دادم اونا یې را سروې میکنم.
زموږ په ادارې کې د خپلوانو او قومي مسایل نشته دي. ټول خلکو ته یو شان مرستې توزیع کوو اما خلک باید حوصله ولري. دلته زیاتې کورونی بې ځای شوي. همدا اوس موږ هم کومکونه توزیع کوو. همدارنګه زموږ سروې هم جریان لري. هغه همدارز وویل چې دوی په سلګونو کورونوی باندې کومکونه توزیع کړي او لا هم د کومکونو د ویشلو لړۍ جریان لري. په همدې حال کې د کندز د ګلتېپې سیمې اوسیدونکي وایي چې څه باندې یوه میاشت کېږي چې نوموړې سیمه د وسلوالو مخالفانو په ولکې کې ده او دولتي ځواکونو پرمختګ نه دی کړی. دوی زیاتوي چې د بزګرانو زراعتي فصلونه د له منځه تلو له ګواښ سره مخ دي. له بل پلوه د کندز د والي ویاند عبدالودود د واحدی بیا وای چې امنیتی ځواکونه پلان لري په تدریجي ډول هغه سیمه چې د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې دي د هغوی له موجودیت څخه تصفیه کړي. بې ځای شوي خلک پر دولت او وسلوالو مخالفانو باندې غږ کوي تر هغه چې دوی له خپلو کرنیزو ځمکو څخه غله او دانه نوي راټوله کړي. باید پر یو بل باندې ډزې ونه کړي. هغوی وایي چې دا مهال د غنمو فصلونه پاخه شوي دي او که چیرې دواړه لوري پر یو بل باندې ډزې وکړي لامل باید د بزګرانو کلنۍ خواري په سیند لاهو شي.
نا امنیو په هلمند کې هم دولتي چاري ټکنې کړې دي. د هلمند ولایتي شوراوي په تیرو شپږ میاشتو کې د نا امنیو د مځکو د غصب او د سرپرستو دولتي مسؤلینو له امله کار نه دی کړی. د ولایتي شورا رئیس وایي د هلمند په دولتي ادارو کې د ژر تر ژره بدلون راسي. الیاس دایی له سیمې رپورټ لري.
په هیواد کې د ولایتي شوراګانو د فعالیتونو اووه میاشتو پوره کېږي خو د هلمند ولایتي شورا غړي وایي څنګه چې شاید باید هغسې کار نه دی کړی او په اکثرو فعالیتونو کې د اداري فساد او نورو ستونزو له امله پاتې راغلي دي. د هلمند ولایتي شورا رئیس محمد کریم اتل وایي په هلمند کې د مځکو د پراخ غصب نامنو او په اکثرو ادارو کې د سرپرستو مسؤلینو د موجودیت له امله ونتوانېدل په تیرو شپږو میاشتو کې هغه کارونه وکړي چې د دوی په پلان کې وه.
موږ په هلمند ولایت کې داسې مسؤلین ونه لیدل چې هغه واقعي مسؤلین وي او هغه صلاحیتونه ولري. والي مو سرپرستو لا تر اوسه پورې سرپرستو دا اوس هم په هلمند ولایت کې رسمي او مسؤول والي نشته. بعضې مسؤلین رئیس صاحبان ټول سرپرستی صلاحیتونه نه لري. اجرات نه کیږي. خلک زموږ څخه تمه لري اما موږ چې کله یو ادارې ته د یو چا د یو ماکل مشکل رسو او د دوی سره شریکو دوی د حل لار نه چورت پیدا کولای او اجرات نه کوي یا د سرپرستی بانه کوي.
اتلول د هلمند خلق په دولتي ادارو کې د فساد لامل پوزي ترغلي دی او مرکزی حکومت دوی د وار وار غشتونو سره سره پاملرنه نه کړې. د ولایتي شورا د امنیتي کمیټې مسول بشیر احمد شاکر زدی رټول د سرپرستو مامورونو د موجودیت او د کار پر د هغوی د احساس نه مسولیت د امنیتي حالت د خرابېدو باعث شوی دی. شاکر وویل په امنیتي ادارو کې د ملي شورا د یو شمېر غړو مداخله او په خپله خوښه مقررې هم د ځینو ولسوالیو او سیمو د ناامنیو باعث شوی دی. شاکر وویل ولایتي شورا په وار وار له مرکزي حکومت څخه د غصب امنیت او سرپرستو مسولینو په برخه کې د پاملرنې غوښتنه کړې ده خو جواب یې نه دی ترلاسه کړی.
تېرو دیارلسو کالو کې په هلمند کې ډېرې ناخوالې وې، د هغې ناخوالو سره سره دا اوس هم موږ په مشکلاتو کې یو. دا اوس هم موږ څه چې د ولس غوښتنه دی موږ هغه رقم کار نه شو کولی. دا اوس هم موږ په کارو کې پاتې راغلو. پراخ اندازه باندې مشکلات، اداري فساد او مقررې د داسې اشخاصو په هلمند کې چې هغه درک د مسولیت نه کوي.
د هلمند ولایتي شورا په داسې حال کې د خپلو شپږو میاشتو فعالیتونو څخه ناراضه ده چې په تېر شاوخوا یوه کال کې اکثر ادارې د سرپرستو کسانو لخوا اداره کېږي چې د کتونکو له نظره ورسره جوخت حکومت تاریخ خراب شوی ده او د روان ناسم امنیتي او ټولنیز حالت له امله خلک په حکومت هم بې باوره شوي دي. د هلمند ولایتي شورا 15 غړي لري چې درې ښځینه دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر او بجو وروسته د 1200 ساعتونو لپاره اوریدلای سي. تاسو اوس ازادي رادیو ته وږی است. اوس به اسد الله لودین راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه چاپ کړي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې یو ځل بیا پاکستان ته د حکومت لخوا د لیک استولو او په قطر کې د 15 طالب بندیانو د نظارت د مودې پای ته رسیدو ته ځانګړي کړی دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼه په خپل لومړي مخ کې په یو تحلیل مطلب کې لیکلي چې پاکستان ته لیک پر دغه هیواد د حکومت بې باوري ښیي. په مطلب کې راغلي چې د ولسی جرګې یو شمېر غړي هم د ولسمشر اشرف غنی د اقدام ته خوشبینه دي چې پاکستان ته یې په استول شوي لیک کې ویلي چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسوي او د تروریستانو ځالې له منځه یوسي. د مطلب لیکوال ویلي خلک او وکیلان له حکومت غواړي چې د دې لیک په عملي کولو کې باید جدي اوسي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه یو مطلب کې لیکلي چې په نږدې وخت کې له پاکستان څخه د طالبانو پر ضد د اقداماتو هیلې بې ځایه دي. په مطلب کې د ولسمشر د لیک اته مادې ذکر شوي او ویل شوي چې له پاکستانه غوښتل شوي چې د کوټې شورا او پېښور طالبان ونیسي او محاکمه یې کړي. لیکوال لیکلي په پاکستان کې د طالبانو د ټپیانو د درملنې بندول د ولسمشر بله غوښتنه ده چې په دې لیک کې له پاکستان څخه کړې ده. په مطلب کې د افغان کارپوهانو په حواله ویل شوی چې د پاکستان سیاست تر ډیره د پوز لخوا مخ ته وړل کیږي او صدر اعظم نواز شریف ته به ستونزمنه وي چې د افغان حکومت د غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا په یوه سرمقاله کې لیکلي چې د حکومت له دې غوښتنو سره سره ملي امنیت د حقانی شبکې د یوې لویې حملې مخه ونیوله. په سرمقاله کې راغلي چې طالبان او حزب اسلامي تر ډیره پر پوځي اډو او بهرانیانو حمله کوي خو حقانی شبکه بیا هڅه کوي چې په خپلو حملو کې عام خلک وځپي. سرمقاله لیکونکي ویلي دې کې هیڅ شک نشته چې په افغانستان کې د حقانی شبکې فعالیتونه د پاکستان د استخباراتو په اشاره کیږي. او په پای کې ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې امریکا او قطر باید په قطر کې پر آزادو شوو طالبانو څارنه زیاته کړي. په سرمقاله کې راغلي چې اوس د 15 طالب چارواکو محمد فاضل اخوند، عبدالحق وسیق، ملا نورالله نوري، محمد نبی او خیرالله د توقیف موده پای ته رسیدلې او دا هغه کسان دي چې یو کال مخکې د یو امریکایي پوځي په تبادله کې له ګوانتانامو څخه قطر ته انتقال شول. سرمقاله لیکونکي ویلي چې د قطر حکومت باید د کسانو ته له هغه هیواد د وتلو اجازه ورنه کړي او دا ځکه چې ممکن بیرته له طالبانو سره یو ځای شي.
تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سئ چې د ازادي رادیو ټولې خپرونې او پخوانی خپرونې دغه راز اوسنۍ خپرونې پر انټرنیټ صافه واضح اوري چې ادرس یې دی ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. که چیرې تاسو هم فیسبوک کاروئ کولی سئ چې د ازادي رادیو فیسبوک پاڼه هم درسره خوښه یا لایک کړئ. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولي، عکسونه او ویډیوګانې وګورئ، دغه راز په بحثونو کې برخه واخلئ چې ادرس یې دی facebook.com/ازادي رادیو.
د ننګرهار سبزی منډوي چې د ګلمراد او سفیر په نومونو سوداګرو سره ده، کلونه کلونه یې شاروالۍ ته د صفایي پیسې او مستوفیت ته مالیه نه ده ورکړي. شاروال په دې اړه بې خبري ښیي. ځینې کسان د دې منډوي پر تړون انتقاد کوي چې د دوی په وینا درغلي پکښې شوې ده. شاه محمود شینواري دغه مسله څېړلې ده.
د جلال آباد ښار واړه کاروباریان وایي دلته د میوې منډۍ یو څو تنو قراردادیانو د یو سوداګر ګلمراد په مشرۍ اتحادیه جوړه کړې ده چې د میوو او سبزیو لپاره ورځنی نرخ له دوی پرته څوک نشي ټاکلی. دغه خلک وایي څه باندې یوه لسیزه کېږي چې د میوې منډۍ واکدارانو ښاروالۍ ته د پاکۍ ټکس نه دی ورکړی. دوی په همدې خاطر پر ښاروالۍ نیوکه کوي چې دوی قانون یوازې پر غریبکارو سوداګرو تطبیقوي، خو د زور او زر خاوندان ترې معاف دي.
په ننګرهار کې داسې زورواکي دي چې تر اوسه پورې لس کاله پنځه کاله اته کاله دوی عواید نه دي سپارلي.
دلته دا مسایل اتیا فیصده دي، اویا فیصده دي، حتی دا شل فیصده چې د زموږ مدیران نه توانی دي. همدغه مسایل دي چې زورواکي دي، ټوپک هر څوک چې دی، هغه چې هر څوک دی خو دا کمزوری دی. دا زورورتیا نه ده چې ته د حکومت یا د خلکو د ملت عوایدو باندې خېټه واچوې.
د ننګرهار ښاروالۍ سرپرست انجینر حکیم وایي ښاروالۍ د تازه میوو او سبزیو مارکیټ د پاکۍ د ټکس حق لري، خو له دې موضوع څخه ناخبره ده چې ګوندې شاوخوا لس کاله کېږي د میوې منډیو مسؤلینو ښاروالۍ ته ټکس نه دی ورکړی. دی په دې برخه کې د ښاروالۍ د پنځمې ناحیې مسؤلین ګرم بولي.
د صفایي ټکس دا اطلاع ماته نه ده راغلی که نه یې ورکړی. واقعا دا فرار دی، باید صفایي ټکس ورکړي. او ځکه ټول اماکن چې هغه دولتي دي، غیر دولتي دي، بودوباش دی، همدغه صفایي ټکس چې موږ اخلو هماغه خدماتو په بدل کې اخلو. یعنی چاته چې خدمت کوو، طبیعي ده چې هلته سبزی منډۍ کې فعالیت دی، چې فعالیت دی کثافات ایجادیږي، دا کثافات باید انتقال شي او د مقابل کې صفایي ورکړي. ما ته تر اوسه پورې د ناحیې داسې کوم اطلاع نه ده راکړې چې دا خلک موږ ته ټکس نه راکوي.
خو د ښاروالۍ د پنځمې ناحیې د عوایدو مسؤل بیا وایي چې دوی څو ځلې د ټکس د اندازې د معلومولو لپاره یاد مارکیټ ته تللي، خو هلته کار ته نه دي پرېښودل شوي. نوموړی وایي د دې ټولو جریاناتو څخه ښاروالۍ خبره ده.
زمونږ دغه کم جریان چې دی زمونږ د ناحیې مدیر صاحب سره شریک کړی دی، او ناحیې مدیر صاحب په مجلس کې د ښاروال صاحب سره ټول مجلس دغه سره شریک کړی دی. ټول مدیران ناست دي. په هفته کې مونږ یو ورځ مجلس لرو. د دې سره سره زمونږ فني حیاتانو نه مونږ غوښتنه کړې ده چې زمونږ فني کسان راشي، مونږ ته د منډۍ په رابطه باندې قیمت ګزاري، د دې هغه حجم معلوم کړي. د حجم نه وروسته دې دپاره مونږ یو لایحه دغه کړو چې مونږ منډۍ نه خپل ټکس واخلو. خو زمونږ دغه فني حیاتان هم نه دي توانېدلي چې دغلته د منډۍ نه دغه وکړي. مونږ ته دوه کسان انجینران دوی نه بیتا د قاضم مدیر صاحب د سبت او محمود صاحب د سبت او دغه لاړ ور سره بلاک هغه بیرته مونږ ته خبردار کړ چې مونږ ته اجازه رانه کړه. خپل اجي صاحب نشته دی، رئیس دی منډۍ.
دا یوازې ښاروالۍ نه ده چې د تازه میوو او سبزیو مارکیټ یې له څه باندې لسو کالو راهیسې د پاکۍ ټکس نه پاتې دی. د همدې مارکیټ مسؤلینو له کلونو راهیسې مستوفیت ته مالیه هم نه ده ورکړې. د ننګرهار مستوفیت د عوایدو مسؤل جانزیب خان دا ومنله چې دغه منډۍ تر اوسه مستوفیت ته مالیه نه ده ورکړې. دی وایي دوی خپلې ټولې هڅې کړې او اوس یې ورته ډاډ ورکړې چې په نږدې وخت کې به خپله مالیه ورته تحویل کړي.
دوی وایي چې موږ باندې دولتي ملکیت ته په موږ مالیه نه کېږي، ځکه موږ دا کار نه کوو، مالیه نه ورکو. بناً د همدغه استدلال په اساس باندې بیا حاضر شو دې ته چې قناعت یې وکړو چې یاره قانون یو څه وایي او موږ بل څه وایو.
بلخوا د ولایتي شورا ځینې غړي د یادو ستونزو د تایید ترڅنګ وایي له ښاروالۍ سره د میوې منډۍ قرارداد هم له فساده ډک شوی دی. د دې شورا غړي اجمل عمر وویل ښاروالۍ دغه قرارداد د سفیر او ګلمراد په نومونو سوداګرو سره د شاوخوا شپږ سوه زره افغانیو د کال په بدل کې کړی، په داسې حال کې چې ځینې خلک دې ته تیار دي چې یاد قرارداد پر شل میلیونه افغانیو واخلي.
موږ ته خلک راغلو که چېرته د آزاد رقابت ته وغورځول شي، نو دغه قرارداد ته موږ حاضر یو چې په شل میلیونه افغانۍ باندې ونیسو. یعنی اوس موږ تاسو فکر وکړو چې آیا دغه نظام کې داسې خلک شتون نه لري، آیا دغه نظام بیخي مفلوج دی؟
د ننګرهار سرپرست ښاروال هم دا ستونزه مني، خو وایي دا قرارداد د پخواني ښاروال په وخت کې شوی. د ده په خبره دی دې قرارداد د ماتولو صلاحیت نه لري، خو که چیرې مرکزي حکومت پخواني قراردادونه د ځانګړي حکم له مخې لغوه کړي، دوی به له سره د آزاد رقابت له لارې په جګه بیه ګټونکي ته په واک کې ورکړي.
ځینې خلک ماته مغیر راغلي دي چې موږ د فرزند داوطلبي دغه حد نه شروع کوو. دا تاسې چې ورکړې د نه فرزند شل دېرش فیصده پورته نه بیا داوطلبي شروع کوو، هر څومره چې پورته لاړ دا کار هم کوو. ما سره اوس د دې قرارداد د ماتولو دغه نشته، صلاحیت نشته.
د ولایتي شورا منشي بیا پر ولسمشر نیوکه کوي او وایي کله چې ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی ننګرهار ته راغلی و، دوی ورته په دې اړه شواهد سپارلي وو، خو تر اوسه هیڅ اقدام نه دی کړی.
رئیس جمهور چې ننګرهار ته راغلو
ننګرهار ته چې کله راغلو تشریف راوړو هغه موضوع کې په هماغه ورځ باندې ولایتي شورا رئیس جمهور ته دا واضح بیان ورکړو چې د سبزۍ منډۍ مثال یې ورکړو چې موږ کله ښاروالۍ ته لاړو بررسي مو کړله کرادا ستونزه لرلو بیا ځینې ادارې دغسې دي چې دغه د شخص تر شا ولاړ دي حتی ځینې معافي کړې دي چې زور په لاسه ځینې ادارې هم شته چې هغوی د خلاصون دپاره د رای فرار جوړوي.
و موږ غوښتل چې په دې اړه د میوې او سبزیو مارکیټ یو تن مسؤول ګلمراد نظر هم له ځانه سره ولرو، خو هغه په رسمي ډول له مرکې کولو ډډه وکړه او غوښتنه یې دا وه چې دوی به په نږدې وخت کې مالیه او ټیکس حکومت ته وسپاري ولې رپورټ دې نه خپرېږي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
لسنیمه بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له ناجی ساپین اوري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له یو شمیر لوړ پوړو چارواکو سره هرات ته سفر کړی. له سیمې د ازادي راډیو خبریال وایي چې له ولسمشر سره د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې مشر جیلانی پوپل، د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د قانونو وزیر داود شاه سبا ملتیا کوي. د ننګرهار پر امنیه قمندانې د وسله والو طالبانو ډله ییزه حمله د 15 حمله کوونکو په وژل کېدو پای ته ورسېده. د امریکا یو عالی رتبه چارواکی وایي قطر موافقه کړې چې په موقت ډول به د طالبانو په هغو 15 مشرانو د سفر بندیز وغځوي چې تیر کال له برمته شوي امریکایي سرتیرې باوبرګ ډال سره د تبادلې پر مهال له ګوانتانامو زندانه خوشې شول او په قطر کې میشت دي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر ایران د تروریزم په ملاتړ تورن کړی. عادل الجبیر ویل ایران یوازینی هیواد دی چې د یمن، لبنان او سوریې په شان د سیمې د هیوادونو په چارو کې مداخله کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د مرستیال ولسمشر جو بایدن د زوی د مړینې له کبله پرون د نوموړي له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړه. او د پیسو نړیوال صندوق یا IMF پرون وویل چې د اوکراین جګړه ځپلی اقتصاد منفی لوري ته روان دی او په 2015 میلادي کال کې به یې اندازه منفی نه ته راټیټه شي.
په داسل کې چې د خیبر پښتونخوا پولیسو د یکشنبې په ورځ د عوامي نېشنل ګوند جګپړې غړی میا افتخار حسین د تحریک انصاف ګوند د یو سیاسي کارکوونکي د وژنې په تور نیولی او زندان ته یې اچولی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د دې هیواد یو شمېر نورو سیاستوالو د پښتونخوا د ایالتي حکومت دغه کړنه په کلکو ټکو غندلې. دغه پیښه یو سیاسي غچ بللی دی. ذبیح الله شفق له پېښوره دغه رپورټ رالېږلی.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په ګډون د دې هیواد ګڼ شمېر سیاستوالو په خیبر پښتونخوا کې د پولیسو لخوا د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرتر او د دې ایالت د اطلاعاتو کلتور د پخواني وزیر میا افتخار حسین په نیولو اندېښنه څرګنده کړې او دای سیاسي غچ بللی دی. د پاکستان د دولتي تلویزیون د راپور له مخې صدر اعظم شریف د یکشنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا د امنیتي ادارو لخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو سیاسي کارکوونکي د وژنې په تور د میا افتخار حسین په نیولو اندېښنه ښودلې او د دې ایالت د پولیسو او استخباراتي ادارو ته امر کړی چې په دې لړ کې د جدي پلټنې وکړي. د خیبر پښتونخوا امنیتي چارواکي وایي چې میا افتخار تر هغې وروسته ونیو چې د هغه په پلرني ټاټوبي په بو کې د تحریک انصاف ګوند یو کاندید د عوامي نېشنل ګوند کاندید ته ماتې ورکړه چې په نتیجه کې د دواړو ګوندونو د پلویانو ترمنځ نښته وشوه چې په نتیجه کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو سیاسي کارکوونکی ووژل شو. په عین حال کې د پاکستان د پیپلز ګوند مرستیال مشر او د دې هیواد پخواني ولسمشر آصف علي زرداري هم د پولیسو لخوا له ثبوت پرته د میا افتخار حسین نیول په کلکه ټکو غندلي او د خیبر پښتونخوا پر حکومت یې غږ کړی چې په دې ایالت کې دی له سیاسي غچ اخیستنې لاس واخلي. د زرداری په خبره د پولیسو لخوا له ثبوت او دلیل پرته د جګپوړي سیاستوال نیول د دې خبرې غمازی کوي چې په خیبر پښتونخوا کې د سیاسي ګوند نه بلکې د دیکتاتور حکومت دی. که څه هم امنیتي چارواکي وایي چې د وژل شوي کس کورنۍ د دې پیښې په اړه پر میا افتخار حسین او دغه پر ساتونکي اچولی، خو د دې تر څنګ دا هم وایي چې تر دې دمه لا څرګنده نه ده چې آیا رښتیا هم دغه کس د میا افتخار حسین په امر وژل شوی او که د خپل ګوند پلویانو په هوایي ډزو کې ژوند له لاسه ورکړی. میا افتخار حسین د نوخار سیمه ییزې محکمې ته تر راوستو وروسته له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د تحریک انصاف ګوند پلویانو پر جلوسي ډزې نه دي کړي، بلکې دغه ګوند غواړي چې په دې ډول کړنو خپل سیاسي مخالفین وویروي. ټولو ته معلومه ده چې ما څه نه دي کړي. کله چې هغوی پر ما برید وکړ نو هغوی سل په سله زما د وژنې لپاره راغلي وو، خو پولیسو او پوځیانو یې مخه ونیوله. که چیرې پوځیان پر وخت نه وای راغلی او د قهرېدلي جلوس مخه یې نه وای نیولی نو ښایي نن زه دلته نه وای ولاړ. له بل خو د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د یک شنبه پرس په اسلام آباد کې یو خبري غونډې ته د وینا پر مهال په خبر پختونخوا کې د پولیسو لخوا د عوامي نېشنل ګوند د جګپوړي غړي په نیولو کې د خپل حکومت لاس لره رد کړل او ویې ویل چې حکومت یې په دې ایالت کې پر سیاسي غچ اخیستنې باور نه لري. په خیبر پختونخوا کې د شنبې پرس بلدیاتي ټاکنې ترسره شوې چې په نتیجه کې د دې ایالت مرکز پېښور او نور ښارونو په یو شمېر انتخاباتي حوزو کې د بې نظمۍ او د مخالفو سیاسي ګوندونو د غړو ترمنځ نښتې وشوې چې په نتیجه کې لږ تر لږه 9 کسان مړه او 3 زیات ټپیان شول. که له یوې خوا د غیر دولتي نتیجو له مخې تر دې دمه په دغه ټاکنو کې د خیبر پختونخوا واکمن تحریک انصاف ګوند تر ټولو ډېرې څوکۍ ګټلې دي، نو له بلې خوا ګڼ شمېر سیاسي ګوندونه پر دغه ګوند تور لګوي چې په بلدیاتي ټاکنو کې پراخه درغلي کړې او د خپلو کاندیدانو د بریالي کولو لپاره یې له هر ډول نامشروع لارې کار اخیستی دی.
219 پروګرامونه په همدې خپرونې کې اورېدلی سئ، د لوبو له میدانه او د ګوړې اچار. خو تر هغې مخکې یو رپورټ لرو. په مستون کې د 22 تنو د وژل کېدو پر ضد پرون د کوټې په شمول په ټول بلوچستان ایالت کې بشپړ کار بندیز و. په همدې تړاو احتجاجي مظاهرې هم وسوې چې پکې له حکومته د وسلولو پر ضد د عملیاتو غوښتنه سوې ده. نور تفصیل له کوټې د برکوال میاخیل په رپورټ کې.
درې ورځې وړاندې په مستون کې د وژل شویو 22 تنو د وژنې په ضد پرون د بلوچستان د تجارانو د اتحادیې سیاسي ګوندونو او د بلوچستان د ایالتي حکومت له اعلان سره سم د ایالت په اکثرو سیمو کې بشپړ کار بندیز او ماتم و. په مرکز کوټه کې 99% کاروباري مرکزونه تړلي او په ښار کې د ماتم فضا وه. د وسلوالو لخوا د وژل شویو کسانو په یاد تیر ماخوستن د ایالتي اسمبلۍ په حویلۍ کې د لسګونو محصلینو، میرمنو او د بلوچستان د اعلی وزیر د اسمبلۍ د غړیو، وزیرانو او د پوځي چارواکیو لخوا شمې ولګول سوې. په حکومت کې د شاملو ګوندونو او اپوزیشن مشرانو او پوځي رهبري دا پیښه په کلکه وغندله او د وسلوالو په ضد د جګړې کلک هوډ یې وکړ. اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوڅ وویل ترهګرو ته به اجازه ورنه کړي چې په بلوچستان کې پښتانه او بلوڅان سره وجنګوي.
بلوچستان مې جو ایک جمهوری
په بلوچستان کې چې یو جمهوریت چاپیریال جوړېدونکې د دلته د ترهګرۍ فضا ته لاره هواریږي. موږ خپل ولس ته باور ورکوو چې د بلوچستان ایالتي حکومت، اپوزیشن او ټولې امنیتي ادارې پر دې خبر همغږ یو چې له بلوچستانه به ترهګرۍ ختموو، ترهګرو ته به ماتې ورکوو. د پاکستاني پوځ د سوهیلي قومندانۍ قومندان ډګر جنرال ناصر خان جنجوا د ټولو امنیتي ادارو په استازیتوب د مستونک پیښو په کلکه وغندله او ویې ویل وسلوال چې له ډېرې مودې راهیسې بېګناه خلک وژنې، نور بلاس ترزنې ورته نه کښېني. زموږ لوی درستیز دا په نقشه کړې ده چې دا څوک دی او د چا په اشاره لوبیږي. یقینا د دوی تر شا د پاکستان هغه دښمنان دي چې هېڅکله نه غواړي په پاکستان کې سوله وي او پرمختګ وکړي. زه له دې وسلوالو پوښتم چې آیا د 200 مسافرو په وژلو تاسې آزاد سوئ؟ موږ د خپل روښانه راتلونکي او سولې په خاطر له دوی سره جنګیږو. دوی له ډېره وخته زموږ بېګنا خلک وژني. موږ که د سر قربانۍ ورکوو هم ور به یې کړو، خو دوی به له منځه وړو. عوامی نیشنل ګوند ایالتي مشر اصغر خان اڅکزی هم په کوټه کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې وویل حکومت د مستونکو په پیښه کې د بهرنیو استخباراتو په تورنولو سره غواړي خپله ناکامي پټه کړي.
زموږ په علاقه کې انتهاپسندي او دهشتګردي پیدا کول دا خود سخته دي. دې ته موږ دومره زورور خلک دا موږ نه ګڼو چې دا د ګورنمنټ د اثر وتلي خلک. دوی وایي چې په دې کې بارني لاسونه، نو ته ولې دونه کمزور یې؟ دا زموږ د ملکي ادارې د تنخواهو د پیسې پر چی شیخ؟ بیا خو ډېر لوی سوال دی دا چې هغه زموږ د کور کې دغه حال را ورسېدل چې ما پر یو ځای باندې شل شلالالی.
د جمعیت علما اسلام ګوند لخوا هم پرون د مستونګ د پیښه په ضد یوه ستره احتجاجي مظاهره وسوه چې د دې ګوند سلګونو غړیو پکې ګډون کړی و. کراچۍ ته تلونکي مسافر وسلوالو د ملیشیا ځواکونو په یونیفورم کې وژلي وو. دې ته په پام سره د جمعیت ګوند یو مشر مولانا ولی محمد ترابي د مستونګ د پیښه مسؤلیت د پاکستان پر امنیتي ادارو ور واچاوه. په مستون کې د مسافرو د وژنې مسؤلیت وړ مشپه د بلوچ یونایټډ آرمی په نامه یو وسلوال سازمان پر غاړه واخیست. د مرید بلوچ په نامه یو تن چې ځان د دې سازمان ویاند بولي رسنیو ته ویلي چې دغه کسان په مستونګ او قلات سیمو کې د امنیتي ځواکونو لخوا په دې وروستیو کې په عملیاتو کې د شلو بلوڅو وسلوالو د وژلو په عکس العمل کې وژلي دي. خو د خپلواکي غوښتونکو بلوڅو نورو اکثرو سازمانونو دا پیښه په کلکه غندلې ده.
The Lobo, Le Maidana.
The image is Zad blazing the ball down the ground, over extra cover.
Say! Do it!
د
ازادي راديو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ. د لوبو میدان سپورتي پروگرام در نو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو، په دغه پروگرام کې زموږ همکار الیاس صالح د افغانستان د والیبال فدراسیون له رئیس محمد یونس پوپلزی او د والیبال د ملي ټیم له کپتان سیار رحماني سره خبرې کړې دي او د دوی د ورستۍ اتلولۍ په اړه باندې به په دغه خبرو کې په ډیر څه پوه شئ. خو تر هرڅه مخکې مهم سپورتي خبرونه. د سپورت ورځنۍ هنداره. سیاستوالو هم سپورت ته مخه کړي، خو کله کله ژوبلیږي هم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د فرانسې په لوزان ښار کې د آلپرونو په لمنه کې په یو تفریحي سیمه کې د بایسکل چلونې په یوه سیالۍ کې ژوبل شوی دی. ښاغلی کیری چې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره په جنیوا کې د خبرو لپاره اروپا ته تللی دی، په خپل اضافه وخت کې دغه بایسکل چلونه کوله چې بالاخره ټپي شو او اوس وخت په روختون کې بستری ده. د افغانستان د فوټبال ملي لوبغاړو رسول هغه چې لاوس مات کړ دا ځل له بنگلاديش سره لوبه کوي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبغاړي ډاکې ته رسیدلی دي او هلته یې د روانیونۍ له پیل خپل تمرینونه پیل کړي چې د سیشن می پرز له دغه ټیم سره لوبه وکړي. افغانستان د 2013 کال د نړیوالو لوبو د مقدماتي دور د سیالیو لپاره له کمبودیا، سوریه، سنگاپور او جاپان سره لوبي کوي. د دوی لومړی رسمي لوبه به له سوریه سره وي چې په ایران کې ترسره کیږي. د افغانستان د باډي بیلډینګ د ملي ټیم د لوبغاړو د انتخاب لپاره سیالۍ په کابل کې پیل شوې. دغه فدراسیون رئیس باور هوتک ازادي راډیو ته ویل په دغه لوبو کې چې هدف یې د ملي ټیم انتخاب او همدارس د افغانستان د تر ټولو ښکلي اندام لرونکي ځوان د انتخاب لپاره پیل شوي. 150 لوبغاړو د 28 ولایتونو څخه ګډون کړی دی. د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي د انټر کانټیننټل یا لوی وچو د یوې سیالۍ لپاره سکاټلینډ ته تللي دي. دوی به د سکاټلینډ له ټیم سره د جون په دویمه لوبه پیل کړي او د شپږمې پورې به دغه لوبه دوام کوي. د کرکټ ملي لوبغاړي د لوبې لپاره ښه چمتووالی لري او په انګلستان کې شاوخوا 20 ورځې تمرینی کمپ هم درلود. د اونۍ مهم سپورتي خبرونه مو واوریدل. را بشو د پروګرام اصلي برخې ته. د افغانستان د والیبال فدراسیون رئیس ډاکټر محمد یونس پوپلزی او د والیبال د ملي ټیم لوبغاړی سیار رحماني چې د آسیا د مرکزي زون په سیالیو کې په دې وروستیو کې د برونزو مډال د افغانستان لپاره ګټلی دی، البته د افغانستان ټیم په مجموعي توګه باندې د دریم مقام کپ افغانستان ته راوړ. دا چې دغه لوبې څنګه کړي او راتلونکي پلانونه یې څه دي، ښه ده چې د دوی خبرو ته.
ډاکټر صاحب، لومړی سوال غواړم تاسو نه پوښتنه وکړم چې دریم مقام په مرکزی آسیا لوبډلو کې څونه اهمیت لري؟
د دې سیالیو اهمیت دا سیالۍ چې په لومړي ځل باندې په بنگلاديش کې ترسره شولې، په دې کې د 9 ملکونو څخه دعوت شوی وو او ملکونو په دې کې حصه اخیستی وه. د افغانستان ملي لوبډلې وکولی شوی چې برونز مډل یا دریم مقام لاسته راوړي او زه فکر کوم چې د والیبال د لوبې سطحه د افغانستان د ملي لوبډلې سطحه ډیره لوړه شوې ده، ډیره پیاوړې شوې ده او هغه لوبډلې په طور د مثال مالدیوز، بنگلاديش، ازبکستان چې افغانستان ته په 2012 کې ماته ورکړې وه هغه ټول ټیمونو ته شکست ورکړې ده. نو د دې نه معلومیږي چې زموږ ملي لوبډله ډیره پیاوړې شوې ده او انشاءالله دا به نور هم تمرینات کوي، مشق کوي او نورو لوی اهدافو ته به هم ځان آماده کوي.
افغانستان اوس والیبال کې په کوم رینکینګ کې قرار لري؟
الحمدلله افغانستان اوس په یو ښه ځایګه لري. په نړیواله سطحه باندې د 144 نړیواله درجه بندۍ یا رینکینګ څخه چې په 2010 کې وه، په 2014 کې دا 9 ته یې سود کړی دی او یو غټه لاسته راوړنه ده. دومره لوی سود ډیرو کم ملکونو په خپلو ملي لوبډلو باندې کړی دی او زه باور لرم چې دغه آخري لاسته راوړنه چې په بنگلاديش کې وه، دغه سود به دغه رینکینګ به زموږ نړیواله سطح په 500 بهترینو ملکونو کې شامل کړي او کله چې موږ 500 بهترینو ملکونو کې شامل شو نو زموږ اهداف بیا به انشاءالله چې 40 بهترینو ته تعینېږي.
په دې سیالیو کې افغانستان کوم ټیمونه ته ماتې ورکړه؟
مننه. افغانستان وکولی شوی بنگلاديش چې د دې سیالیو کوربه وو، په یو تدارکاتي او دوستانه سیالۍ کې په 3-1 باندې ډیر سخت شکست ورکړي او په زمن کې پلمړی سیالي کې بیا د ازبکستان سره مخ شو. افغانستان افغانستان وکول شي ازبکستان ته ماته ورکړي 3-2. او بل سیالي د ترکمنستان سره و چې په یو پاینټ باندې افغانستان د لاسه ورکړي و او په سیم فاینل کې د مالدیو سره مخ شو. مالدیو چې د دې سیالي یو نائب قهرمان دی دغه سره مخ شو او هغوی سیالي وګټله. په درېمی څلورمی باندې بیا نیپال ته چې په 2013 کې افغانستان ته شکست ورکړی و او دا سرته ډېر سخت شکست ورکړلو وی کولای شو چې برونز میډل لاسته راوړي. افغانستان
د افغانستان د والیبال ملي لوبډلو سیستم د پخوانه اوس څونه ښه سوی او څونه انکشاف کړی ده؟
الحمدلله په دغه تیرو دوو کلونو کې د افغانستان د ملي د والیبال ملي فدراسیون صرف او صرف په سیستم سازی باندې یا د سیستم په جوړولو باندې د ملي لوبډلې کار وکړلو. هغه کلاسیک او هغه پخوانی شیوه او میتود چې د روزنې و د ملي لوبډلې او یا د دوی د تاکتیکونو تخنیکونو وه هغه په کلي ختمه کړه او د نړیوالو معیارونو ستانډردونو هغه نوی سیستم چې کوم په نورو دنیا کې برازیل، ایران، جاپان، جرمنی په خپلو ملي لوبډلو باندې پلی کړی دی، عملي کړی دی. هغه موږ د دوو کالو کې تطبیق کړلو چې دغه نتایج په دغه سیالۍ کې موږ ته معلوم شول. په دغه سیالۍ کې واقعا ملي لوبډلې مربیانو چې کوم زیار په دې دوو کالو کې تیرو کلونو کې ایستلی وو نتیجه یې لاسته راوړله او دا سیستم حقیقت دی چې باید معرف کې پلی شي. نو انشاءالله چې ملي لوبډلې کې چې کوم کار شوی دی په سیستم سازۍ باندې هغه موږ نور هم مختلف کټګوریانو ته راولو او نتایج به ډېر عالي. نو زه فکر کوم چې اوس د افغانستان ملي لوبډله په هغه معیارونو باندې چې د دنیا بهترین ټیمونه دي په هغه سیستم باندې چې بهترین ټیمونه لوبه کوي د افغانستان ملي لوبډله هم په هغه سیستم باندې لوبه کوي.
اوس براشو سیر جان ته رحماني صاحب، سیالوی کې تاسو څه مشکلات درلود او کوم کسان په دې سیالوی کې تاسو سره مرسته کړې؟
موږ کوم خاص مشکل نه درلود او زه د والیبال ملي لوبډله ټول ملت تبریک وایم او ډېر تشکر کوم د افغانستان سفارت ته د سفیر صاحب او قونسل صاحب موږ ته ډېر تشویق وکړه.
رحماني صاحب، ستاسو غوښتنه د مقاماتو او د مسؤلینو څه دي؟
موږ غوښتنه د مسؤلینو څخه دا ده چې موږ ته یو جمنازیم برابر کړي. د افغانستان ملي لوبډله والیبال څخه موږ کمبوتي لرو د جمنازیم، ډېره مهمه موږ ته همدا شی ده چې موږ جمنازیم نه لرو استاندارد.
اوس بېرته راسو ډاکټر صاحب په ځای تاسو ته په آخر کې ستاسو پیام ملت ته څه ده؟
ډېر زیاته مننه ملت ته مو دا پیام دی چې انشاءالله د افغانستان ملي فدراسیون خصوصا ملي لوبډله متحده ده، دې ته چې نورې هم لاسته راوړنې ولري، د افغانستان بیرغ په ټول جهان کې ورپېږي او مختلف افتخارات افغانستان ته راکسب کړي. او په زمین کې تقاضا مو د دولت څخه دا ده چې د افغانستان ملي لوبډلې لپاره د جمنازیم، د مستقل جمنازیم د جوړښت په اړه باندې جدي اقدامات باید وشي. او یو خبره چې ډیره مهمه ده چې زه مننه کوم دغه ټولو کسانو څخه چې ملي لوبډلې حمایت کړی، بل خصوص د اتصالات مخابراتي شرکت، د افغان کمرشل بینک، د تربیت بدني او روزنه سپورت او روزنه ریاست څخه چې مالی ملاتړ کړی وزمږه. او په زمن کې تقاضا موداده چې جلالت ما رئیس جمهور ته موږ چې کوم پیشنهاد استول د تشویق او د تقدیر دغه ورزشکارانو چې افغانستان ته په لومړي ځل باندې لاسرانه لري چې دی خپل حضور ته وغوړي او دی تشویق مادي او معنوي تشویق ورته وکړي.
د لوبو له میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پاتره سیږي. تر بلې موزه صفی الله ستنه ځای په پاکو بخون کې خدای سپارم کې شی به مو په برخه.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګيار ناشنا.
قدر منوریدونکو سلام. تړونونم سرچپه شول. په خو به چې حکومت له کوم هیواد سره تړون امضا کړ نو ټول خلک به خوشاله وو، خو اوس چې پټم له چا سره امضا کړي نو ټول خلک غالمغال کوي او خفه وي، لکه چې د دې هیواد په تقدیر کې هم دغه بې اتفاقي او چلبازي لیکل شوې ده. د خبرونې په پیل کې مو د قیمتي ډبرو او قانونو له مسؤل سره مرکه درته کړې ده چې خبر شي د قانونو څه حال دی. صاحب، کدا راته وایي چې تر اوسه مو څومره قانونه را ایستلي دي؟
تر اوسه مو لا قانونه پیدا کړی نه دي.
نو رایستلی به مو څنګه وی؟
نو په دغه څو کالونو کې مو څه کول؟
ښه پوښتنه دې وکړه. په دغه څو کالونو کې مو ایله د قانون رایستلو قانون ورته جوړ کړ چې قانون موجود نه وي هیڅ کار نشي ترسره کېدی.
نو قانون ته څه حاجت وو؟
څنګه نه وو چې قانون نه وي نو څه معلومه ده چې کله کان پیدا شي نو څوک به راباسي څوک به پلوري او چې خرڅ شول پیسې به یې څوک اخلي.
نو اوس مو چې قانون ورته جوړ کړ څه وخت به کار پیلوئ؟
موږ کار نه پیلوو بلکې خصوصي سکتور به یې کار پیل کړي.
خصوصي سکتور؟
هو، ځکه چې موږ نه وسایل لرو نه پیسې او نه هم لازم پرسونل.
نو دغه ستاسو د وزارت په زرګونو مامورین انجینران او کارپوهان څه کار کوي؟
هغوی خو لاس تر زنې نه دي ورته ناست، ټول شپه ورځ کار کوي، خپل مازغه خوري.
مثلا څه کار کوي؟
ډېر کارونه کوي. زه به کوم یو درته وښیم.
نو کله چې قانونه خصوصي سکتور پیدا او راوباسي نو بیا خو د تاسو انجینران او مامورین ته څه کار نه پاتې کیږي؟
دا څه وایې؟ لکه چې په جیولوجي کې هېڅ معلومات نه لري.
صاحب مه په غوسه کیږه، تر اوسه هم خصوصي سکتور لګیا دی، قانونه راباسي او پلوري.
او ښه پلوري، ټولې پیسې په خپلو جیبونو کې اچوي او موږ همداسې خالي جیبونه ورته ګرځو.
نو له دې وروسته به څه کیږي؟
داسې به کیږي چې موږ به هر یو کان په داوطلبۍ کې اچوو، یو څه پیسې خو له دې لارې لاسته راځي او چې کله کان راوویستل شو نو بیا به یوه برخه رایستونکي، یوه برخه دولت او بله به د موږ جیبونو ته راشي.
نو له دې سره به ستاسو د مامورینو تنخواګانې هم لوړې شي؟
نه، ولې به لوړېږي؟ که هغوی کار کولی نو لوړې شوې به وي. نو دا چې کار خصوصي سکتور کوي نو مامورین به هماغه پخواني خلک وي چې وه.
نو صاحب د تاسو کار به څه وي؟
زموږ کار به دا وي چې خصوصي سکتور وهڅوو چې قانون لومړی پیدا او بیا راوباسي او د موږ برخه پکې راکړي.
نو هیواد ته به یې ګټه څه وي؟
ګټه به یې دا وي چې قانوني مواد به ډېر شي، د څو کسانو به پکې جیبونه ډک شي او څو کسانو ته به کار پکې پیدا شي.
او حکومت ته به یې ګټه څه وي؟
نوم خو به یې ټول د حکومت وي. ټوله دنیا به وایي چې د موږ حکومت څومره ډېر قانونه راوایستل. دغه ډول به د حکومت ډېرو چارواکو ته په یوه نه یو ډول خپله برخه ورسیږي. که نور څه نه وي نو د قیمتي ډبرو سوغاتونه خو به ورکړو.
اوس هم پام وکړئ یو ورزشی خبر ته. د سګ جنگې د تیرې ورځې په لوبو کې چې د ګڼو شوقیانو په ګډون تر سره شوې، د بدخور صاحب سپی یو په مقابل د صفر کې د خطرناک صاحب په سپی بریالی شو. خو د خطرناک صاحب کسانو د لوبې پایله غیر منصفانه وبلله او د بدخور صاحب په کسانو یې حمله وکړه. په داسې حال کې چې سپیانو حیران حیران کتل، د بدخور صاحب او خطرناک صاحب له ډلو څخه شپږ او اووه تنه ټپیان شول. خو په لوبه کې شریکو بې طرفه کسانو لوبه د بدخور صاحب په ګټه اعلان کړه او وی ویل چې په رښتیا هم د بدخور صاحب سپی له دنه هم بدخور دی. لوبه هر جمعه د سګ جنگۍ په مختلفو میدانونو کې جریان لري او مینوال کولی شي پرته له ټکټه ګډون پکې وکړي. پاتې دې نه وي چې د ټپي کېدو خطر شته پکې، او که څوک د سپیانو له جنګ وروسته او یا هم د جنګ په وخت د سپیانو د خاوندانو په جنګ کې ژوبل او ټپي شو نو مسؤلیت یې په خپله غاړه دی، د شکایت حق نه لري. خبر خلاص شو.
اوس مو د ساختماني چارو یوه شرکت ته بیایو چې پوه شئ په شرکت کې کارونه څه ډول ویشل کیږي.
معلم صاحب اول خان، ته به څه کار وکړې؟
زه به د سروي او ډیزاین کارونه وکم. که څنګه؟
یعنې ته به سر انجینیر یې؟
هو نو.
اول خان، کوم وخت دی دغه د انجینری کارونه کړی دی وکنه؟
ولی مینه دی کړی، هغه زموږ د کور تر خوا دکان چې دی ما سروي او ډیزاین کړی.
رښتیا وایي؟
هو، ټول کلیوال شاهدان دي.
دکان خو نور ښه سم دی، خو یو کونج ډیر وړاندې وتلی.
هغه هم د یو حساب له مخې وړاندې وتلی.
پوه نه شوم.
هغه خو مو ځکه وړاندې وویست چې ما ویل که بیا هندوانې او خټکي پکې واچوو.
څومره عالي فکر.
مهرباني مو ده صاحب.
مامور صاحب علم الدین خانه ته به څه وکړې؟
زه به انجینر شم که څنګه؟
یعنې ته هم د انجینرۍ کوم کار کړی دی؟
ولې مې نه دی کړی. هغه د موږ د باغ دیوال خو به دې لیدلی وي.
هو لیدلی مې دی.
هغه یو ځای چې لیدلی و بیا بېرته چې په لوټو ور جوړ کړی و.
او هماغه درته ښیم، هماغه لویدلی ځای ما په داسې تخنیک ور جوړ کړی چې دا یو کال بلام نه دی وهلی.
ځه نو کولی سي. توتکۍ ته به څه کوې؟
زه به سکرتر سم.
په شرکت کې به سکرتر ته ضرورت نه وي.
ولې نشته؟ مونږ کولی سو ټولې پروژې د خپل سکرتر په واسطه ترلاسه کړو.
رښتیا وایي؟ خود توتکی با دومره سواد نوی.
سواد تا چه ضرورت دی؟ سکرتر خود طول کارونه پا شفایی داول تر سره کوی.
خنو دست باو کچه رئیس بزشم او پا اداری چارو که ماوین بمی اول خانسی، ده خریداری پا چارو که ماوین بمی علم الدین تشه سیده؟
سامده.
او که کنبل کار پیداسو نو پا آقا برخه که ماوین بمی توتکی وی که چنگه؟
سامده. خود شرکت نوم با چه کیدو؟
که ده ما مانه نو نوم با انترنیشنل انجینرینگ ساختمانی شرکت کیدو.
پا مانه خویز پونه سومه.
پا مانه پسی ما گرز خپل ریاست دیکاوا.
خازه سامده. نو دوا پیوک
که مو څوک د تحصیلي سند او تجربې پوښتنه وکړي.
نه کوي چې داسې پوښتنې وای اوس به د یو شرکت هم نه ولیدلی.
سیالی هر څوک کوي او که څوک له چا سره مثبت سیالی وکړي نو بیا خو ډیره ښه خبره ده. خو موږ مو د سیالۍ له بد ډول نه خبرو. رئیس صاحب که دغه مکتوب مې راته امضا کړې.
غوټې ته وګوره چې د څه شي مکتوب دی.
ښه صاحب، د تبدیلۍ مکتوب دی.
ورته ووایه چې بله اونۍ راسي.
ښه صاحب. خورې ته بله اونۍ راشه، اوس رئیس صاحب نور کارونه لري.
صاحب دغه یو لاسلیک دی، دومره وخت مونه نیسي.
وایم له مخه مې چپېږه. زه درته وایم بله اونۍ راسه او ته وایه چې یو لاسلیک دی. په خبره نه پوهېږې؟
دغه یو لاسلیک دی، چېرته به هره ورځ ځم راځم.
نوره مه درېږه، شله کېږه مه. ځه بله اونۍ راسه، درته لاسلیک به یې کړي.
ته ګوره چې د یو لاسلیک لپاره مې په یو او بله اونۍ تېر باسي. خدای دې له دې قدرت را وغورځوه.
صاحب یو لاسلیک و ورته کړی به دې و.
ته ګوره یو عجي ماموره او کټ مټې وېسنه لکه زما غوندې جوړ کړي وه.
رښتیا وایې صاحب، لابسیلین هم کټ مټ د تا په رنګ وهلي و.
سلام علیکم صاحب، اجازه ده؟
وعلیکم، راځه. څه دې ویل؟
صاحب دغه مکتوب مې راوړی چې رئیس صاحب یې راته لاسلیک کړي.
غوټې څه وایې؟
صاحب دا هم غواړي چې مکتوب یې ورته لاسلیک کړي.
کله بیا کاره یم. ورته ووایه چې بله اونۍ راسي.
صاحب دغه یو لاسلیک دی، دومره وخت مو نه نیسي.
او دا ستا ورېښتان نه دي چې کټ مټې لکه رئیسان غوندې جوړ کړي دي.
خورې زه چې رئیس صاحب په غوسه ده، بیا بل وخت راسه.
ولې په غوسه ده؟
نو ګورې چې ویښتان دې د هغې غوندې جوړ کړي دي.
نو ولې؟
څوک چې د هغې غوندې آرایش وکړي او یا د هغې غوندې جامې واغوندې بدي ترې راځي.
نو څه وکړم؟
ځه لاړه شه او نورې مخلې جامې واغونده او ویښتان دې بل ډول جوړ کړه. ګوره چې د دې غوندې آرایش ونه کړي.
غوټۍ ته ګوره، د دوو پیسو ښځې او له ځانونه یې سمې رئیسانې جوړې کړې دي. د اسمان ستوري به پرې وشمېرم.
وره سي صاحب، ټول تا غوندې فیشن کړی و.
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو نقیب الله لاروی، صادق سپینغر، سپوږمۍ، مسکا احساس او زه حسین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 41، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
لے 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 تماشے بدلے